ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي د مشالېډو د نه ساته خبرونو په دوه مګړي کې مزه عبدالحی کاکړ کلی کوم. په دې ګړي کې به نیمه برخه ریپورټونه وي او بله برخه کې به اونې ځ بحث د مشال تران لاندې وي. په ریپورټونو کې به د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د انتخابي کمیشن لخوا د بندیاتي ټاکنو په مرحله واره توګه د شرکو د وړاندیز په اړه دریځ اورو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د ولسمشر لخوا ځخه د آرډیننس په جاري کولو تنقید او دارنګه یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. خو پایل به له خبرونو وکړو. سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې په مرحله واره توګه نه بلکې په یو ورځ کول غواړي. د امریکا ولسمشر خپلو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروګرام وارزوي. د ایران بهرنی چارو وزیر پر امریکا غږ کړی چې د 2015 کال جوهري پروګرام ته د ستنېدو په لړ کې دي زغرده اقدام وکړي. اوسم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې په مرحله واره توګه نه بلکې په یو ورځ کول غواړي. د صوبې د قانون وزیر دا خبره د انتخاباتي کمیشن لخوا د فروری پر دریمه په سپریم کورټ کې د جمعسوي درخواست په خبرګون کې کړې ده. کمیشن په درخواست کې ویلي چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې دي په مرحله واره توګه بلدیاتي ټاکنې وسی. د خیبر پښتونخوا په اړه په اپریل او میاشت کې د انتخاباتو خواست شوی دی، خو د قانون وزیر سلطان محمد خان د فروری پر شپږمه نیټه مچالې ټول دوی ټاکنی د سپتمبر په میاشت کې په یو ورځ کول غواړي. هغه وویل د کورونا وایرس د خپرېدو په لړ کې د محدودیتونو د وسایلو د کمی او په ځینو ځایونو کې د حلقبندیو د نه کېدو له وجې انتخابات په مرحله واره توګه او ژر نسی کولای. د صوبې اپوزیشن ګوندونو تور پوری کوي چې واکمن تریک انصاف د بلدیاتي ټاکنو په کولو کې سنجیده نه دی، خو حکومت دا تور ردوي. د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر د دې هیواد د سینټ انتخاباتو پاړه د ولسمشر فرمان یو غیر جمهوری عمل بللی دی. بلاول بوټو د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال تور پورې کړ چې حکومت د اسمبلی پر خپل غړو باور نه لري، نو ځکه د آرډیننس په جاري کول سره د سینټ انتخابات د ښکارا رایو لاري کوي. تر دې وړاندې هم پرون د پاکستان ولسمشر عارف علوي په ټاکنو کې په ښکارا د رای د ورکولو پر فرمان لاسټیک وکړ. د اطلاعاتو مرکزي وزیر شبلی فراز آرډیننس پر ټویټر پاڼه خپور کړ. دې ته د آرډیننس 2021 نوم ورکړل شوی، خو البته دا په سپریم کورټ کې د ولسمشر لخوا د جمعسوي درخواست سره مشروط کړل شوی دی. په دې کې وسوي چې دا به هغه مهال عملي سي کله چې د انتخاباتو پاړه د آئین 2016 ماده چې پکې د خفیه رایو خبره شوې ده په اړه سپریم کورټ خپل نظر ورکړي. حکومت د ولسمشر تر منځوري ورسته د سینټ انتخاباتو د ښکاره رای اچونې لمخه کولو پاړه د دسمبر پر 28 په سپریم کورټ کې درخواست ورکړی وو. حکومت د ریزری چې په داسې کولو سربېره ټاکنې شفافې وسی. ټاکل شوی چې په پاکستان کې به د مارچ په میاشت کې د سینټ ټاکنې کیږي. د خیبر ضلع وکیلانو د ګل او نهي پر ورځ د سرکاري وکیل پر ضد له عدالته د بایکاټ اعلان کړی دی. د وکیلانو اتحادیه غړي ابرار افریدي د فروری په شپږمه نیټه له مشالې ډوسر د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې سرکاري وکیل له خلکو به ډېر رشوتونه اخلي، له قانوني اختیاراتو تجاوز کوي، پولیس یې په غیر قانوني توګه ځان ته پابند کړی او د په تور له تورنو کسانو سره ناوړه چلند کوي. وکیلان د سرکاري وکیل له ضلع بل ځای ته د بدلولو غوښتنه کوي، خو سرکاري وکیل می عزیز بیا دا تورونه ردوي. نوموړي پرون مشالې ډوټول هغه د قانون په چوکاټ کې خپل کار کوي. پر د پر وکیلانو ژغ وکړ چې کده د پر ضد څه ثبوتونه لري هغه دی عدالت ته وړاندې کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپلو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالو د ځانګړي ویزو ISIV پروګرام وارزوي. دا ویزې هغو کسان ته ورکول کېږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له فوج سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې د جمعې پر ورځ خپور شوی ویلي، امریکا باید دا یقیني کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې له هغو کسانو سره خپلې ژمنې پر ځای کړي چې دوی له فوج سره مرسته کړې ده. دا مهال شاوخوا 10,000 افغانان چې له امریکا سره په ترجمه او نورو برخو کې کار کړي د ویزو ته په تمه دي. دا پروګرام د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل شوی و چې بیا د ډونالډ ټرمپ د واک پر مهال څو ځل ډله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو. اورسته خبر ده چې د ایران بهرنی چار وزیر پر امریکا ژغ کړی چې د 2015 کال جوهری پروګرام ته د سنیدو پلټ کړي زغر د اقدام وکړي. جواز ظریف د ایران همشهری نومې ورسپانې ته په مرکه کې چې د فروری پر شپږمه نیټه خبره شوی ویلي چې پارلمان ته د قانوني مسودې وړاندې کولو د نوي کال وروسته د انتخاباتي حالو زلو لوجي له امریکایانو سره ډیر کم وخت دی. ایران د مارچ پر 28 نیټه ویلي ایران د مارچ پر 28 نیټه نوې کال یعنی نوروز لمانځي او په دې هیواد کې به ټاکنې د جون په میاشت کې کیږي. پارلمان د تیر کال دسمبر په میاشت کې په منظور شوی قانون کې پر حکومت ټینګار کړی چې په هغه صورت کې د جوهری پروګرام په اړه دریز نور هم سخت کړي که چیرې امریکا د فروری پر 28 نیټې پورې پر تهران لګول شوي بندیزونه نرم نه کړي. ظریف په مرکه کې وویل چې څومره زیات چې امریکا ځنډ کوي همدومره ډیر تاوان به ویني. پخوانی ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې د ایران او د نړۍ طاقتور هیوادونو ترمنځ شوي تړونه امریکا استلې وه او پر تهران یې بندیزونه بحال کړي ول. د دې په غبرګون کې ایران د تړون ځینې مادې ماتې کړي وي او ویلي ول چې نور دې ته ځان مکلف نه ګڼي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تړون ته د ورسنېدو لارې چارې لټوي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي ټاکنو په مرحله وار توګه او د ژر کول وړاندې رد کړی خو په کم دلیل
پیښور ډی لیمیټیشن لا تر اوسه پورې شوی دی. نو ډی لیمیټیشن د هلکو اغلا ګیزټ نوټیفیکیشن دا غي دی وخت نن وځي پورې نه دی شوی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سېنات په انتخاباتو کې پښکارا د ووټ اچولو په اړه د دې هواد دولس مشر لخوا پر جاری کړي آرډیننس تنقید کړي خو واکمن طریق انصاف اول غاړي چې رائے دی پټینه بلکې شکارا واچول سي.
دی وی مونږ غواړو چې د زمیرونو د سوداګرانو خاتمه وشي خو هغه وی چې مونږ هم د خرڅون لپاره یو او هم د اغستو لپاره یو.
د مشالو نه بحث د مشال ترنا لاندې د پاکستان سپریم کورټ د هغه حکم پاړه دی چې حکومت د امریکای خبريال ډینیل پر د وشلو په تور کې د نیول سوي عمر شیخ د خلاصولو ویل ول. امریکا پر دې خپګان شو ولې او آیا د عمر شیخ ممکنه خلاصیدنه به د واشنگټن او اسلام آباد پر تعلقاتو څه بد اثر وکړي او کنه؟
زه فکر نه کوم چې په دې باندې به د امریکای او د پاکستان تعلقات خراب شي ځکه چې د امریکای منطقه کې نورم ډیر زیات کارونه دي او د پاکستان ډیر سخت ضرورت دی هغه ته.
د دې ترڅنګ د کرونا وبا په اړه ریپورتونه لرو له مشالېډو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونی فایل. د خیبر پښتونخوا او انتخاباتي کمیشن ترمنز د انتخاب بلدیاتي ټاکنو په اړه له متضادو نظرونو څخه کو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې بلدیاتي ټاکنې په مرحله وار توګه د کولو په لټ کې په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي. په درخواست کې په خیبر پښتونخوا کې په اپریل او می میاشتو کې د بلدیاتي انتخاباتو خبره شوی خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی د کورونا وبا په ځینو ځایونو کې د هلکه بندیو د نه کېدو او وسایلو د کموالي له وجې د انتخابات په یوه ورځ د سپتمبر میاشت کې کول غواړي. اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې صوبایي حکومت په انتخاباتو کې د ناکامه کېدو د ویری او اختیارات په لاندې کچه ولسته ورکول نه غواړي. تفصیل به د انیسا اجمل په رپورټ کې واورو.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان وای چې دوی بلدیاتی انتخابات په مرحلو کې نه بلکې په یو ورځ کول غواړي او د کورونا وبا په خاطر په صوبه کې د روان کال سپتمبر وړاندې بلدیاتی ټاکنې نشي کولای. نوموړي د فروری په شپږمه مشال ریډیو ته لاغرستو د خبره وکړه چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن سپریم کورټ ته په یو لیک کې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړی مرحله د اپریل په اتمه او دویمه د مې په 9مه د کولو ویلي دي. سلطان محمد خان زیاته کړه چې کابینه د بلدیاتی ټاکنو لپاره د سپتمبر د 15 نیټې منصوري ورکړې او په ځینو ځایونو کې د هلکا بندیو نه کېدو او د کورونا وبا له وجې به پر راتلونکو نږدې څو میاشتو کې د انتخابات کول ګران شي.
باقی چې کم ریلو ډی لیمیټیشن د هلکو اغلا گیزٹ نوٹیفیکیشن دا غی دی وخت نن ورځ پورې نه دی شوی. مطلب دا دی چې دا سه تاریخ ورکول چې هغه پریکټیکل نه وي. موږ سیریس نه موږ وایو چې په مارچ کې وکړي. نو مارچ کې خو بیا پاسه بل نه چې نه دی ډیلیمیټیشن شوی او نه دی سنسز قانوني فیصله راغلی هغه ایجوکیټ شوی دی د سپریم کورټ سره دا ایشو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د فبرورۍ په درېمه په سپریم کورټ کې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د تاریخونو پړه درخواستونه جمع کړ. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویاند سهیل احمد بیا مشال ویډیو ته ویل چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د حلقه بندي او په ګډون تیاریاں شوې دي، خو په مرحله وار توګه د ټاکنو کولو او د نیټې په اړه د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته نور اقدامات کیږي.
2013 د صوبایي حکومت کوم ایکټ دی دا غیلان دي کوم رولز دي چې هغه اوس پورې نوټیفای شوی خو نه دي. خو هغه رولز کې صوبایي حکومت د الیکشن د کنډکټ لپاره درې آپشنز ورکړي دي، لکه یو پکې فیز مینر دی، یو دی ون ډے پول، یو دی چې الیکشن کمیشن څنګه فیصله کوي. نو الیکشن کمیشن چې کوم پریلیمینری دا اوس کوم ریپلای جمع کړی دا په سپریم کورټ کې، نو په هغه کې دی د فیز مینر خبره کړې ده چې لکه یو غدادا چې په سټیټسټکس کې یو ځل باندې وشي او سکه بیا وشي. یو طریقې کار دا دی چې دا کوم تیرز دي، لکه تحصیل کونسل هغه په یو ورځ باندې وشي او د ویلیج او د نیبرهود کونسل الیکشن په بل ورځ باندې وشي. چې کوم دا کیس په سپریم کورټ کې دی پینډینګ دی، نو څنګه چې سپریم کورټ ډایریکشن ورکوي هغه دی باندې سټیټسټکس الیکشن کمیشن په حواله باندې الیکشن کنډکټ کولو په حواله باندې کوي، نو هغه مطابق به الیکشن کمیشن بیا مخکې عمل درامت کوي.
په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونه د تیرې سمودی راهیسې دا تورونه لګوي چې د خیبر پختونخوا حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کولو کې سنجیده نخکاری. د بلدیاتو پخانی وزیر او د متحده مجلس عمل ګوند غړي عنایت الله مشال ریډیو ته ویل چې د صوبایي حکومت لخوا د بلدیاتي ټاکنو نیټو لورستو کولو داسې څرګندېږي چې دوی د بلدیاتي انتخاباتو له لارې په لاندینۍ کچې ولس ته اختیارات ورکول نه غواړي.
یو خبره خدا چې دی سروي ګراوند سروي وکړي نو دی ټایمز په دیو جمع نه کوي چې دی خپل سچویشن ښه نه معلومیږي، چې لکه موږ نه شو کتلې. دویم ریزن دا چې همیشه د پاره نه اختیارات لاندې دي، ته متفق کې نو ته د خپل سي اختیارات پر دی د صوبایي د قومي سملي ممبرانو صوبایي وزراو صوبایي حکومتونو مرکزي حکومتنا حکومتونو خپل اختیارات لاندې ستاسو د دیو جمع متفق کې هغه شریکول غواړي، دا چې سره د اختیارات شریکول غواړي.
تیر ځل په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات په 2015 کال کې د مئی په 13 نیټه شوي وو او په اگست 2019 کال کې د دغه بلدیاتي حکومتونو موده پایته ورسیده. خو بلدیاتي ټاکنې لومړی د بلدیاتي نظام لپاره د نوي قانون سازه او بیا د کورونا وایرس د وبا په وجه اوسنډیدې. د انتخاباتي کمیشن تر مخه دا ځل بلدیاتي ټاکنې به په قبایلي ضلعو کې هم کیږي.
په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د انتخاباتي کمیشن په سپریم کورټ کې درخواست او د خیبر پښتونخوا حکومت ودی ته خبرګون د انیسا جمل رپورت مو اوریدل. او اوس هم د یو بل رپورت لرو، هغه دا چې د پاکستان د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر د سینټ انتخابات لپاره د ښکاره رائے اچونې په اړه د هیواد ولسمشر لوري د فرمان یا آرډیننس پر جاري کولو تنقید کړی دی. بلال بوټو زرداری پرون د خبري غونډې پر مهال دا یو غیر جمهوري عمل وبللې. ولسمشر عارف الوی تیر ورځ په فرمان جاري کولو سره د سینټ انتخاباتو کې د رائے ورکولو په طریقې کار کې بدلون راوړی چې لمخې به او سره په ښکاره ورکول کېږي. اپوزیشن دا کوي چې واکمن ګوند په خپل غړو باور نه لري، نو ځکه په ښکاره د ټاکنو پر خبره زور کوي. خو د تاریخ انصاف په وینا دوی انتخابات په شفافه توګه کول غواړي. د پاکستان د آئین له مخې د سینټ انتخابات به پټ یا د خفیه ووټ له لارې کیږي. د سینټ انتخابات د مارچ په میاشت کې کیدونکي دي. تفصیل د سراج سهیر په رپورت کې.
بلبلو د فروری په شپږم نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری په خبری کانفرنس کې ویلي حکومت د سینټ انتخابات په ښکاره ډول کولو لپاره صدارتي آرډیننس راوړې چې ښایي په خپلو د پارلیمان په غړو اعتماد نه کوي. د نوموړي په خبره دا غیر جمهوري طریقه ده، ځکه چې په جمهوري ملکونو کې هر فیصله د قانون او د آئین مطابق په جمهوري طریقه کیږي. نو که حکومت داسې کومه فیصله کوله باید چې له اپوزیشن ګوندونو سره سلاح کرے وے.
سینٹ الیکشنز میں بھی مختلف ادارے کو متنازع بنا کے
دی وی دوی د سینټ په انتخاباتو کې هم بلا بیل اداري لانجمنی جوړوي او دلته هم د ځان لپاره او د عمران خان لپاره درغلی کول کیږي په هر جمهوریت ملک یو آئینی او جمهوریت طریقه وی کتا سو پخپل عین کی ترمیم کول غواړي او یا که قانون سازی کول غواړي نو یو پارلیمانی طریقه کار دی نو که حکومت په عین کی د ترمیم راوړو فیصله پر اختیار کړی و نو باید چې پسندیدګی سره یې کوشش کړی وي نو حکومت نه پدی باندې اتفاق رائے پیدا کړی او نه د پارتو سره سنجیده خبرې کړي
نه مختلف پارٹی سے کوئی سنجیدہ بات چیت کی
بل پلو ہم دا فروری پشپگم نیٹا پہ اسلام آباد کے دا مواصلات و وفاقی وزیر مراد سعید پہ خبری کانفرنس کے ویلی دوی دا سینٹ پہ انتخابات کی شفافیت غواڑی اور دا پیسو دا اغستو اور ورکول و مخا نیسی ہو اپوزیشن گندونا دا نواڑی
ہم چاہتے ہیں کہ زمینوں کے سوداگروں کا خاتمہ ہو
دی وی مونگ واڑو چی دا زمینوں دا سوداگرانو خاتمہ وشی ہو اوی وی چی مونگ ہم دا خرسون لپاریو او ہم دا اغستو لپاریو نو مونگ واڑو چی شفافیت اوی وی نا اغستل او خرسول ٹک تھی نمون خو پا حکومت کیو او دپول زیادہ فائدہ خو حکومت تا رسی خو عمران خان وائی من شفافیت طرف تزو او دا کار یوازی عمران خان کولیشی
کتاب پڑھنے اور یہ کام صرف عمران خان ہی کر سکتے ہیں
دا پدا سی حال کی دا چی دا فروری پا دری منیٹا حکومت پخکار ڈول دا سینٹ انتخاباتو کولو لپار شپگوشتم آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی تا وڑان دی کڑے وو دا کم چی اپوزیشن گوندون مخالفت وکڑو او بل منظور نکڑے شو مشال ریڈیو چی پا پیخور کی دا قانونی او سیاسی چارو تزیہ کار شہاب الدین خٹک نو پختل نو آغا ہوئے
عوامو نمائندگان یو سیز رد کی او آغا سیز بیا دا صدارتی ریفرنس دلاری نا کول دا خدا عوامو دا مینڈیٹ پوری ٹوکی کول شو کنا یو کار چې هغه د عوامو نمائندگان نه مني او هغه کې حکومت ناکام شي نو هغه کار په بل یو طریقه چې تکې نو دا جمهوریت نه پاکستان کې دا وخت جمهوریت له سر ډیر لوی کرایسیس ده
د ذکر د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینه په غونډه کې فیصله شوې و چې د سینټ انتخاباتو په کار ډول کول لپاره دی د سپریم کورټ نه قانوني رائے واغستل شي د کوم روسي چې د دسمبر په درویشته منیټه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په سپریم کورټ کې یو ریفرنس جمع کړو چې پکې ویلي وو حکومت ته د سینټ انتخاباتو په کار ډول کول لپاره قانوني رائے ورکړي یاد دي دا وخت په پاکستان کې د سینیټرانو د ټاکنې لپاره د خفیه یا پټ اوټ اچولو طریقه عملی ده خو حکومت وایي دوی اوس دا طریقه بدلوي او په کار ډول به اوټونه اچول کیږي دا دي هم یاد وی چې د روانې میاشتې په یو لسم نیټه به په یو سل سلورو سینیټرانو کې 250 سینیټران خپل شپږ کلنه موده پوره کړي او لدی رسو بیا په دې چوکیو انتخابات کیږي سیرت زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیم بجا
هارون بچا هنری غړی
په دو نیم بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیم بجو
د مشال پنوم
پسلورو بجو
د مشال مرکا
پسلور نیمو بجو
د خیبر ضلع وکیلانو پر سرکاري وکیل د بډو رشوتونو اخیستو او له تورونو کسان سره د ناسم چلند تور پوری کړی دی او دغه پر ضد دی د رارواني ګل او نهي پروز د عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی خو سرکاري وکیل تورونه ردوي او وایي چې قانون په چوکاټ کې خپل کار کوي او له هر چا سره سمروي ساتي د پوینا کله وکیلانو سره د پروژت څخه ثبوتونه وین او هغه دی عدالت ته وړاندې کړی د بده سال کې د چې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې تر ورګډي دروست د اف سی آر زوړ نظام ختم شوی دی او په هر ضلع کې عدالتونه جوړ شوی دي په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو
د خیبر بار اسوسییشن غړی او مشر وکیل محمد ابرار اپریدی مشال ریډیو ثوی چې موږ غواړو د خیبر ډیسټریکټ پبلک پروسیکیوټر دی زر تر زر بدل کړی شي
کلائنٹ راشی اغا وہ جموں تا ڈی پی پی سیب دا ویل ایون دلتا یو وکیل سیب اغا بی بی اے دا کا او بی بی اے دا دای چی کا کنفرم نشی ایکیوز لاک اپ تلاڑ شی حال تنا بیا پ پراپر دا باندې تہ پ پوسٹ اریسٹ بیل باندې دا وگی اغا ایکیوز پ سحر باندې لاک اپ نو روزی او دا بار روم مخ تو ما غ وکیل لورجی چا چا ول بی بی اے کڑے و چیر دا پلان کے وکیل کم جی کرے نو تے کوسچن او کو جتا پلان کے وکیل پر تر اوت ایسنگ لاک اپ نا نو و تو جی جی ڈی پی پی سیب راست ورے چتا ور شو دا وکیل لا ول نو دا دت یو کے سم یو خدا کرے چ پ ایلیگل مینز کی دی گیا یو ڈیفرنٹ خپل وکیلانی دغه کړي دي بس دغه کوي سپورټ کوي.
مشر وکیل حبیب الرحمن پردای وای موجوده ډیسټریکټ پبلک پروسیکیوټر د خیبر پولیس په یو شمیر عدالتي کارونو کې په غیر قانوني توګه ځان ته پابند کړي.
ٹول سے جو گانے تھے دغوری چھ بغیر دے مانا وے ایف آئی آر نہ درج کو لکہ تو ہر ایف آئی آر کی جگہ دے مانا رایا رایا خلو حالان کے پنور ویز اللہ کے داسے نشتہ دے ایف آئی آر جگم دا دے ہر یو شہری جگم دا قانونی حق دے چاہتا تانے تلال لو تانے جگم دے اگر ایف آئی آر لازمی درج کے وی کفرز گیا تانے دار نہ درج کے وی یا اسے چوئی نہ درج کے وی اگر دے پارا جگم دے بائیس اے ضابطہ فوجداری سی آر پی سی لاندے اگر جگم دے ڈسٹرکٹ سیشن جج سر جگم دے اگر درخواست کولے شی ہر یو دغه کی ماسر وسم جگم ماسر یو ایف آئی آر ایف آئی آر ماسر رشتہ دے کہ اگر کی لکھلی چ ڈی پی پی سے رائے لے کر ایف آئی آر درج کیا گیا لکہ دہ زنگ دا دوی چ دغه نہ علاوہ لکہ نور داس دے کرپشن ام بکی داس دے رشتہ دے دند داس ثبوتن به باندې شتا
د خیبر ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر میا عزیز سرمو د دوی په دفتر کی ولیدل نو دوی راته د خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط ویل چې مونږ هر ملزم سره د قانون مطابق چلند کوو. مونږ د پاسه د ججانو یو غیر جانبدار مانیټرنګ نظام موجود دی. هغوی مونږ ساری او کدی وکیلانو سره زمونږ خلاف په کوم کیس کې د قانون نه تجاوز کولو د ناانصافۍ یا بډې رشوتونو اخیستو څه شواهد موجود وي نو په کار د عدالت ته یې وړاندې کړي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا ورګډه شوه. هلته اوس عدالتي نظام غځېدلی او قبایلي ولس په هر ضلعه کې د خپلو مقدمو لپاره عدالتونو ته ځي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشره
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
او سم له د کرونا وایرس په اړه یو ریپورت بلکې په دې پسې هم یو دوه نور ریپورتونه د کرونا وایرس په اړه لرو. خو اول به د فرشته ظاهر ریپورت واورو چې ملګرو ملتونو ویلي د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې لاخصل سو ګامونو وسلوالو ګټه پورته کړې ده. د سازمان په تازه ریپورت کې ویل شوي چې د نړۍ په ناامنه سیمو کې تشدد د تیر کال په دوه منیمای کې ډیر زیات شوی دی. په ریپورت کې د شام افغانستان ذکر هم شوی دی. په دې کې ویل شوي چې د وایرس د مخنیوي په لړ کې د بندیزونو سربیرم په افغانستان کې و سوال په آزاد تګ راتګ کولای شي خو د ولس او امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو کې منفی اغیز راغلی دی. د 2020 کال په لومړۍ کې کرونا او بعد د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو ته خپره شوې وه چې د مخنیوي په لړ کې د نړۍ نشته هر هیواد ځینې محدودیتونه پر ځای کړي دي. په دې اړه فرشته ظاهر ریپورت لري.
ملګری ملتونه وایي کورونا وبا د شخړو لزیاتېدو او د تروریستي ډلو د ګواښونو له تشدید سره مرسته کړې ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې تازه یې خبر کړی ویلي د متخصصانو یو ډله یې دې نتیجې ته رسیدلې چې په ناامنو سیمو کې د تاوتریخوالي خطر د 2020 کال په دوهم نیمایي کې زشت زیات شوی دی. د دوی د ارزونو له مخې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لومړنی عامل دا دی چې سختري ځو ته امکان برابر شوی چې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر له بندیزونو سره سره په آسان عملیات وکړي او په آزاد تګ راتګ وکړي. د متخصصانو په باور بندیزونو د عامو خلکو او امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډلې په وینا په القاعده پورې تړلو ډلو په سوریه کې فعالیتونو ته دوام ورکړی او په داعش پورې تړلې شبکې په عراق او سوریه کې پاتې شوې دي. خو تر ټولو ستر ګواښ ظاهرا په افغانستان کې دی چې دا هیواد یې د تروریزم له نظره په نړۍ کې تر ټولو پر بد او خطرناک هیواد بدل کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د تروریستي ګواښونو کمیدو ته هیلې وغوړولې. خو له دې موافقې سره سره تیر کال په دې هیواد کې تر 600 ډېر ملکیان او 2500 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شیدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د کرونا وایرس په اړه یو بل رپورت لرو. د پاکستان حکومت د فروری له لومړۍ اونۍ په هیواد کې د کرونا مخنیوي واکسین لګولو کار پیل کړی دی. حکومت د دریو واکسینونو ورکولو منظوري ورکړې چې پکې د چینایي کمپنۍ سانوفارم، د روس سپوتنیک پنځم او د برتانیې د اکسفورد پوهنتون استرازینیکا واکسین شامل دي. دمګړی حکومت د سانوفارم 5 لک خوراکه واکسین ترلاسه کړي چې د لکونو چې د لګولو لړۍ روانه ده. د پاکستان نېشنل کمانډ اپریشن سینټر د واکسین لګولو لپاره ولسته پر او خبرو د عمل کولو وینا کړې ده. دا چې دا او خبرې څه دي فرخندا سدي تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت ویلي د کورونا وایرس تنې با ولسته وړیا لګول کیږي. د هیواد د کورونا وبا د مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اپریشن سینټر یا ان سی او سی ویلي په دې لړ کې د اړوندو چارواکو، د ډاکټرانو او د صحت کارپوهانو سره تر خبرو وروسته دغه واکسین لګولو لپاره ولسته پر اوو خبرو د عمل کولو ویلي دي. په دغه اوو لارښوونو کې یو تن باید تر ټولو لومړی خپل د قومي شناختی کارت نمبر په یو پیغام یا میسج کې د صحت تحفظ ټلیفوني شمیرې یو شپږ شپږ ته ولیږي چې د خپل واکسین رجستریشن وکړي. دویم دا چې له دغه وروسته به دغه تن ته د واکسین لګولو یو کوډ یا نمبر او د مرکز پته په میسج کې ولیږل شي. دا تن کولی شي چې په دغه مرکز کې د کورونا ستن ولګوي. دریم دا چې کچېرې د واکسین لګولو د مرکز پته دغه تن نه لري وي، نو هغه د واکسینو د قومي نظم ادارې یا نیمس پر وپاڼه بدلولی شي او یا د میسج ترلاسه کولو په 15 ورځو کې دننه د خپلې پتې بدلولو لپاره یو شپږ شپږ ته ټلیفون کولی شي. څلورم دا چې کله دغه مرکز ته واکسین ترلاسه شي، نو دوی به د یو پیغام یا اس ام اس له لارې خلکو ته د واکسین لګولو ورځ او وخت وښایي. پنځم دا چې پر خودل شوي ورځ په یو تن سره د خپل قومي شناختی کارت او د یو شپږ شپږ لخوا د لیږل شوي کوډ یا نمبر سره د واکسین لګولو مرکز ته په وخت ورشي. شپږم دا چې د واکسین لګولو د مرکز عمله به د شناختی کارت او د واکسین د تصدیق نمبر وګوري. ومه خبره ده چې له کامیاب تصدیق وروسته به یو تن ته په دغه مرکز کې د کورونا وایرس تن لګول کیږي. د مرکز کارکونکي به د ستنو لګولو د قومي نظم ادارې نیمس پر وپاڼه د یو تن د ستنې لګولو معلومات ترجوي چې په اس ام اس کې به معلومات دغه تن ته هم ولیږل شي. د ستنې لګولو وروسته به یو تن احتیاطاً په دغه مرکز کې 1.5 منټه وخت تیروي. د ستنو لګولو ټول معلومات په خپل وفاقي او صوبایي حکومتونو ته هم سي. بلخو د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د جنوري پر 20مه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د واکسین ورکولو لپاره به په هیواد کې په سونو مرکزونه جوړوي او تر ټولو لومړی به ډاکټرانو د صحت کارکونکو ته د کورونا وایرس خلاف ستنې لګول کیږي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتي. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري، نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د د کرونا وایرس په اړه یو بل ریپورت لرو. له دې وروسته به اونیزه بحث د مشال تورنال لاندې وړاندې کوو. د پاکستان په ټولو صوبو کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینونو ورکولو رسمي کمپاین دروال کال د 2020 کال د فروری له 3 منټه پیل شوی دی. حکومت یې څرګنده کړی چې تیر کال تر پای به شاوخوا 100 میلیونه یعنی 10 کروڑ وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په شمېر نورو هیوادونو کې وار لمخه لا د کووډ 19 ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده. خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله زړه ورته نشکوي. د وایرسونو د مخنیوي په اړه د واکسینونو پر رول او ارزښت په اړه احمد شازمی دا ریپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2 ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2 پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساينوفارم د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا و چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنز ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه ایوازي د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي داغه مقصد دا وي چې انسان لغه ناجوړې بچاو کې ځینې چې کوم واکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي پسلو کې سل بچاوي ځینې داسې دي 90% بچاوي ځینې 70% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرز د بچاوي دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دي په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي. خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټه په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه انفارمیشن نه لري یو یا کته انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه طریقه باندې سمجاولي یا چې سمجاوي هم کې پیسې د غشي خپل تجربه نه کړي او د دې لپاره د پریوینشن هم دا دی چې سړی با کمیونټي چې دا یا هغه خلک چې هغه له دې سره نړیبل یا د ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکې خبروي به خبرتای ورکې بیا به لږ خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي او بل دریم شهدا دي ائیډیل خلک کم دي لکه اوس مثال ډاکټر دی ملا دی سیاستدان دی دغه علاکه واغو ته به هغه شبکسین هغه شی ورکه چې خلګ ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څخه ساده.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطرات ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی کڅوګدا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خله تعذاب ور کول دي تکلیف ور کول دي ایزا ور کول دي یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن ده خوخ کړه.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخه 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخه را د کووېډ 19 ضد واکسین ورکو لړۍ پیل شوې ده.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د مشال ریډیو دغه خبری برخه د دې غړي پای ته رسېږي او سمونی ز خبرونه د مشال ترنلاندی باس ورو په د چارشمه پرز د باز تاسو په ژوندۍ باندې اوریدلې ننې تکراری باندې باندې درته خبرو راځي ورته قش
د مشال ترنلاندی
د مشاتر لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پرل په وژنه کې مجرم ګرځول شوی د احمد سید عمر شیخ د خوشی کولو په اړه حکم کړی دی چې په دې حکم باندې امریکا خپګان شوډلې دی. عمر سید شیخ ته په 2002 کال کې سند ترګری زد یو عدالت د مرګ سزا واروله. هغه لتیرو 13 کلونو راځي په زندان کې دی خو د سند های کورټ دغه د مرګ سزا په وکاله بند بدل کړه. لدی ورسته د سند د های کورټ فیصله خلاف د سند حکومت سپریم کورټ ته ولاړ. سپریم کورټ د جنوري پر 28 نیټه باندې په دې اړه باندې فیصله واوروله. د عمر سید شیخ د خوشی کولو حکم ورکړي خو پر دې باندې امریکا خفغان وشودلې او د خفغان شودلو په جواب کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره خبرې وکړې او دا موضوع یې راپور تکړه چې ورسته بیا د سند حکومت او وفاق دواړو په سپریم کورټ کې د دې کیس ته د بیا کتنې لپاره درخواست جمع کړي چې د فروری پر 2 نیټه په دې اړه باندې سپریم کورټ بیا د عمر سید شیخ په حق کې فیصله واوروله. پښتنه ده چې دغه موضوع به د پاکستان او امریکا تعلقات څنګه اغیزمن کړي. آیا دا د پاکستان او امریکا تعلقات لپاره یو چیلنج دی او کنه؟ په دې اړه باندې د پېښور یونیورسيټي د مطالعه پاکستان د مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او د مشال ریډیو همکار طاهر خان بر اساس د ټلیفون په لاين باندې وي. دا وخت طاهر خان زموږ همکار طاهر خان را سره دی. طاهر خان سپ تاسو تار کله وایم؟
د مهرباني سره شکریا.
ډیر مننه طاهر خان سپ. اول سوال هم له تاسو څخه بزوم دا کومه چې تاسو په خیال باندې د عمر سید شیخ چې دا کومه د سپریم کورټ فیصله راغلی دا بیا د امریکا خفغان راغلی دی، دا تاسو د امریکا او د پاکستان د تعلقات لپاره یو ننګون هم بولی ځکه تاسو په دې چارو باندې ډیر ژور نظر هم ساتئ؟
زمانه دا دی چې یو ډیر مشکل دی د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو کې په داسې وخت کې چې په امریکا کې نوې انتظامیه ده، نوې حکومت ده او د پاکستان به خواهش وو چې امریکا نوې حکومت سره د دوی یو نوې د تعلقاتو لپاره یو نوې بنیاد کې خوده شي. لیکن څنګه چې تاسو ذکر وکړ د جنوري په 29مه د امریکا د خارجه وزیر د پاکستان خارجه وزیر سره د خبرو نه پس کوم ګوره ټویټ راغلی دی. په هغه ټویټ کې د امریکا هغه یو پیغام دا غي په دې موضوع باندې هغه خفغان هغه ظاهر دی ګوره. او هم په دغه ټویټ نه پس بیا هندستان خارجه وزیر سره هم د امریکای نوې خارجه وزیر خبرې کړې. نو د پاکستان هغه ټویټ چې دی هغه کې شروع دی نه شوی چې قریشی سره مې خبرې وکړې او هغه ته مې د احمد عمر شیخ او د نورو کسانو چې دی الفاظ کوم دی چې هغه د ډینیل پر د مرګ ذمہوار دی. دا دغه الفاظ دي لکه د امریکایانو دا خیال چې هغه
یعنی طاهر خان سیب تاسو ډېر ښه اشاره وکړه. یعنی د دې خبرې په جواب کې سیدا خبرې اترې وشوې او هغه لکه تاسو هسه ډېر بامانی ټویټ هم وکړلې چې ما خبرې وشوې لدې په خبرګون کې پاکستان د امریکا د دې اندېښنې د کمولو لپاره باید څه اقدام وکړي کنه؟
د پاکستان موقف دا مخې ته راغی چې یو خو پاکستان د سند حکومت لخوا چې په سپریم کورټ کې کم اپیلونه شوې دي د دې د ډینیل پر د امریکایي صحافي د وجلو پاړه باندې چې کوم د سند حکومت هغه ول رها کړ د سند عدالت هغه ول رها یا حکم او هغه بیا اپیل کو په سپریم کورټ کې نو پاکستان مرکزی حکومت په هغه اپیل کې یو پارٹی شو دی هم لیکن هغه درخواستونه خو سپریم کورټ لخوا دغه د رهایی چې کوم امر جاری شوی دی بیا 13 ورځ چې کله ویل چې هغه دغه چې کوم د پانسه کې دیانو د پاره کوم یو خاص زیوی سیلوی جیل وی دغه نه لری کلی شي امبارک تا او بیا د جمعې پر ورځ دغه د یو داسې حکومتي ریسټ هاوس تا چلتا سپریم کورټ وی چلتا هغه په آرام سره جوند کی خپل خاندان سره د سحر ته مخام پر ملاقات هم کولی شي د پاکستان د حکومت د دغه امریکای د بار بار تشویش نه پس یو خدغه دویم به شاه محمود قریشی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبره کوي چې امریکای په دې باندې کوشش کړل چې کانی کې چې دا یو قانوني مسله ده او د اون په دغه هيڅ ته قتل غواړي لیکن زما خیال دی چې امریکایانو کې د شي په دې بیانونو باندې
ڈاکٹر فخر اسلام سر رابطہ کو ٹیلی فون لائن ڈیر خراب دی خوبی ہم کوشش کوماضی تم لارسو سی پلا دغا عمر شیخ سے کم دئی دخ پل پس منظر چد یعنی دا چوکو د زدکړی چیری کړي وي کنه کدا سی لاند ورته وای چې لږ اوریدونکو ته پسې منظرم راسي چې دې سړي خپل دغه دې ځکه لا تلس کلو ځخه دای په زندان کې د مرګ په خونه کې دی خو تر دې لمخم یعنی تر دې چې دای زندان تر سي تر دې لمخم د دې سابقه ده څه داغه
احمد عمر شیخ د پاکستانی نجادا برتانوی شهري دی او تدبه د خبر مکمه چې احمد عمر شیخ په هغه دریو کسانو کې شامل وو په هغه سرغړیزه کسانو کې چې دوی د هندستان د کنټرول لاندې په کشمیر کې په زندان کې وو او کله چې وسلوالو کسانو د هندستان د مسافرو یو الوتکا چې هغه په 1999 کال کې هغه د کټمنډو نه د نیپال د مرکز نه هندستان ته روانه و نو هغه وتښتول شو هغه د افغانستان جنوبی ښار کندهار کې کېناست او بیا خبرې وشوې د هندستان حکومت سره دغه تښتونکو او د طالبان حکومت هغه وخت کې او بیا وروسته یو هفته د خبرو نه پس درې کسان خوشې شول چې په هغه کې یو احمد عمر شیخ مو او دیپ زندان کې و د هندستاني کشمیر د کنټرول لاندې او د سره بیا یو مسعود اظهر چې مسعود اظهر د پنجاب د باولپور سیدونکو دی او څنګه چې دی د کندهار ته ډیر هاشول او تیرا وستل نو دی مسعود اظهر او احمد عمر شیخ او مشتاق زرگر دویم کشمیری و دوی چې هاشول نو مسعود اظهر د جشن محمد په نامه باندې ډله جوړ کړه او تر دې وخت پورې هغه هغه ډلې مشر دی او دویم مشتاق احمد زرگر بیا د پاکستان د کنټرول د کشمیر مرکز کې د علوم عمر په نامه باندې هغه یو بل ډله جوړ کړې و نو د دواړه نور کسان خو تر اوسه پورې لا اورپک او ډلو سره داغي تړاوم دی او یو مشریم کوي البته هغه پاکستان نا قانونه ګرځولې دي لیکن د احمد عمر شیخ او هغه وخت کې اندازه مازی خو هم دغه سخت دریزی ده او دغه ډلو سره پات لیکن هغه کته شپلار نه دا تاسو شوی نو پلار وچ کله دې د زندان نه خوشی شي بیا به دې فیصله کوي چې آیا برتانیې ته واپس لاړ شي یا په پاکستان کې پاتې شي.
ها اوس دې کې تیر خان سپتا سوشه پسې منظر ور کوي سوال دا دی چې کچرته یعنی یو خدا دی چې ممکن د امریکا دا دغه وی چې انصاف نه دی سوځه کې چې د امریکا د بارنو چار وزیرم دا خبره کړې ده چې د ډینیل پر په کومه کیسه کې به د دوی مش د ډاډا اوسي چې مش به دوی ته انصاف تامینو او دا چې کم خلګ لاس په کې لري د ډینیل پر په مر کې هغه به د انصاف کټېره تر وډو خو لدی سره خپل د عمر شیخ کچيري دای له زندان راوځي نو داسې ویار ورسره تړلې ده چې دای په سختري جوړالو کې اوس هغه محبوبیت یا مقبولیت لري چې لاغه سره د ترګري یا د اکستریمیزم یا د انتیا پسندي یا اور پکې توپ چې دی پراغ باندې واغیزو شي.
پورے دو خبرې دي. اول بلار شو 13 ورځ چې کله سپریم کورټ د پاړه باندې د امر وکړ چې د خوشي شي د دې دغه د اعدام یا د پانسه د کسانو دغه د اصل نه درو خپل شي د لدی حکومت په پیسو باندې د لدی یو د سي د راحت د آرام یو ځای ورکړي شي. یو خو نو پته چې کله باس کې د 13 ورځ نو د پاکستان چې کوم اٹارنی جنرل دی لوی سارنوال دی حکومتي وکیل دی هغه په سپریم کورټ کې دلایل ورکړه او داغه دا نظر وو چې داغه پټکو احمد عمر شیخ یو ډیر خطرناک کس دی او ترهګرو ډلو سره د خدا خبره مکرې چې ترهګرې دی هغه ماستر مایند چې ورته وی پلان کوونکی هغه خدا نظر او دائم وویل چې کدې راوته نو د ترهګرې احتمال شته بلې دا موویل تاسو هم احتمال شته کدې راوته د زندان نه جیل نه نو کېدې شي دی لا درک شي غیب شي. دلته یو بل خبره کوم دا د سخت دریزو ډلو کې دننه یو سوچ وی چې کوم یو د دې یو مشر د دې یو غړي اغه د وسلوالو په نظر د یو مشکل جون تیر کړی دی د په تکلیف کې پاتې شوی دی د کورنۍ متاثر شوی دا داغه په وسلوالو ډلو کې اهمیت ډیر زیاتیږي. نو د دې حیثیت اوس داسې یو را پیدا شوی دی بیا خاص کر چې کله د اپریل په میاشت کې په د سند های کورټ لخوا دی خوشی شو او بیا پیلونه بیا دې په بند کې ساتي کې دل درې میاشتې بیا نور هغه بند کې سیوا شو هغه نو دې داسې یو هغه خلک بعد دې سوچ والا خلک چې دی وسلوال یا سخت دریزه خلک یا دغه رنګ ډلې هغه به دې د یو 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 مشر په حیث باندې د یو هیرو لفظ کې استعمال کم لکه دا اهمیت د دې شیانو په بنیاد باندې زما په نظر باندې دا یوازې دا شخصیت نه دی که درته کو ډیر مثالونه به خو بیا کې دي چې موږ د موضوع نه بل طرف ته لاړ شو لکه یو مختصر مثال درکم د افغان طالبانو باغې کې افغان طالبانو کې میجارټي اکثریت مشران شورا مذاکراتي ټیم هغه د جنوب د خلکو دی لکه د کندهار دی د هلمند دی او لیکن باغې کې یو نائب صدر چې دی هغه سراج الدین حقانی دی او دلته اکثر مونږ کله تحلیل کوو مونږ ګورو یا تاسو کو د چانه نو هغه دا وی چې لکه کدی دغه پوزیشن ته رسیدلی دی غیر جنوبي لکه د مشرق کې هغه نو هغه دغه کورنۍ ته خلک ګوري طالبان چې نو دلته د احمد عمر شیخ هم اوس داسې یو شخصیت مخې ته راغلی چې دغه اندېښنې به وي کدی راوتنه کې دي شي په ذهن کې د خلکو دا وی چې دا یو دغه یو مشر په حیث به د دې ضرور جوړیږي.
او بل تار خان صاحب دی کیو بل سوالم دادې مول ډاکټر فخر اسلام سرم پر ابي تک کیو کوشش کو سی اگر اثر پلاین سی بل سوال دادې چې یعنی پدی کی قانون په هان سوایي ځکه چې سپریم کورټ دا ټول عدالتونو نه دا خبره راتېره شو یعنی عمر شیخ ته واره سزا ورکی ترګری زد عدالت هغه بیا سند های کورټ دی سند های کورټ د مرګ سزا په دغه بدلوي بیا د سند حکومت راځي سپریم کورټ بیا سپریم کورټ په دې باندې د عمر سید شیخ پاکي فیصله ورکی بیا لدی ورسته بیا یو ریویو یا بیا کتنی کیږي نو دغه عدالتي پروسه که چرته یعنی اوس په څه طریقه باندې کېدلای شي ځکه چې خبره عدالت ته ځي نو دا به په څه طریقه باندې کار پون وی چې چرته پاکستان غواړي چې د خوش کېدو ته پرې نه ځي او د امریکا څخه کمی اندېښنې پر ځای کول غواړي د انصاف تر رسول نو بل لار بیا څه کېدلای شي کار پون څه وای
ګوره یو خو دغه تاسو چې چې لکه نظر بند پاتې شو د پاکستان یو قانون دی چې هغه تشپارسم ای پی او وی او هغه دا چې د حکومت یا کله هغه دا سوچ وی یا د یو مقامی انتظامیه چې د یو شخصیت نه امن او امان ته خطر دی ګواښ دی نو هغه تر درې میاشتو پورې پاتې کیدی شي په بند کې بیا هغه کې توسیم کیدی شي او هم دغه وجوا چې د احمد عمر شیخ وکیلانو دغه کورنۍ د دغه چکم بند والا خبره او دغه خلاف چې کله اپیل وکړو او دا اپیل رسو دغه شی چې کله سن حکومت د سن وبخه د سن های کورټ چې دی علي محکمه چې دا هغه چې کله فیصله وکړه چې دای بیګنا دی او د خوشی شی او دا تل اس کله رسو دا فیصله شو ځکه خو په 2002 کې نیولې شوی او بیا د ترګری عدالت ورته د مرکز دا ورولې و نو قانوني خو زما خیال چې د پاکستان حکومت سره او د سن حکومت سره آپشنونه لارې ډېرې کمی شوې دي
محدود شوی دی اغه سره د نظر سانه چې کم اپیلو اغه حق هم غی استعمال کړي دی او اغه پیرونه هم مسترد شوی دی لیکن د پاکستان حکومت به ضرور دا سلار چار ولټی چې دا مسله باندې کم امریکای نوی حکومت سره د پاکستان دا جنجال تر څه حد راغلی دی او امکان ده چې دا هم دغه رنګ دوام ولري ځکه د امریکای په بیانونو کې تر اوسه پورې هم هغه او دا صرف د امریکای د بهرنیو چارو د جنوري د 28مې بیان نه دی تاسو ګورئ چې کله د سن های کورټ د خوشی کولو امر وکړ نو هغه وخت کې د امریکا د هغه وخت کې د نوې انتظامیه نه راغله لیکن هغه باندې خفغان هغه وخت کې د امریکای د زوړ حکومت لخوا راغې نو مطلب چې د امریکای او تشویش ته او د پاکستان لپاره یو چیلنج امتحان دی چې څنګه داغي تشویش ته جواب وایي او د یو ټیشن او د کشدی کم کی
مننه طاهر خان صاحب د ډاکټر صاحب فخر الاسلام صاحب هم له سره د ټلیفون په لاین سو ډاکټر صاحب تاسو تر کله وایم
مننه جی
مننه ډاکټر صاحب مش خبرال د بحث په منس کې یو او سوال هم دا دی چې عمر سید شیخ په والا باندې چې د پاکستان سپریم کورټ کومې فیصله راغلي دی بیا د نظر سانی غم راغله لدی وروسته د امریکا په دی خفغان شو دی او له شاه محمود قریشی سره د امریکا د بارنو چارو وزیر خبري کړي وي او بیا هغه دام ویلو چې مش به د ډینل پر کورنۍ ته دا ډاډمنو چې دا مطلب دوی ته د انصاف ملاوي شي سوال دا دی چې تاسو په خیال باندې دا د پاکستان او د امریکای د پاره د ډینل پرل دغه د مرکې ساو بیا د مرسي شیخ د خلاصېدو دا په یو لوی چیلنج بدلیدای شي کنه دا به بس رواني غ ډیپلوماټیک تعلقات وی چې به لاندې لوړې جواري بلري کنه دا به په یو چیلنج بدل شي
چې د دې کیس په وجه باندې چې دا کوم اوس فیصله راغلی دا وختي تور خطا او تری خواله شته خو د ریاستونو ترمنځ صرف دا سه په یو خبره باندې تعلقات نه خرابيږي او نه هغه خطر افتزي ریاستونو خپل ګټو ته ګوري هغه خپل یو لوی فیرس لري امریکا په دې علاقه کې خاص کر د افغانستان په موجوده حالاتو کې نو دا چې کوم بیانونه هغه ورکوي او دا موجوده سلکتری تاو تری خالی په نظر راځي دا خو ظاهره خبره ده د امریکای منتخب حکومت خپل عوام ته هم جواب ده ته او شاید دا هغه د بارا کم ته چې پبلک کنزمشن وي هغه د پردا بیانونه دي زه فکر نه کوم چې په دې باندې به د امریکای او د پاکستان تعلقات خراب شي ځکه چې د امریکای په دې منطقه کې نورم ډیر زیات د کولو کارونه دي او د پاکستان ډیر سخت ضرورت دی هغه ته نه نه ګڼم چې کله دې سره تعلقات خرابې طرف ته لاړ شي
شاه خدای کې ډاکټر صاحب یو بل سوال دا دی چې په ماضي کې مو لیدلې دي کدا سی یو خبره راغلی هم وینو بیا پاکستان یو لار راایستلې ده چې د امریکا چې کوم اندېښنې وي هغه جواب کی تاسو که په مازی کې وګوري او که امریکا دا اندېښنې پر ځای ساتي او دا پرله پسې ساتي ځکه چې داسې ښکاري چې کېدای شي دا خبره داسې پاتې نشي نو پاکستان سره نورې کمی لارې دي چې د امریکای دغه اندېښنې چې دي دا پر ځای کی او که دغه تعلقات وي هغه بیرته نرمۍ خواته که سختي ته نه ځي خو چې بیرته ښه شي یعنی دا موضوع هم پکې خنډ نه شي
کاکر صاحب دا ډیر حساسیت لري دا خبره دی دا دا فیصله کړي دا ګور امریکای او د پاکستان ترمنځ چې کله دا مسله راغلی دا نو هغه په سیاسي کچ باندې یا په انتظامی کچ باندې هغه دغه هر رئیس دی لکه د ریمنډ ډیوس معاملې چې و هغه لاغي په قانون کې دنه وګنجایش راويسته خو دا د سپریم کورټ فیصله ده او د سپریم کورټ په شا باندې د وکیلانو یو ډیر لوی برادری ده هغه ډیر زیاته سیاسي لحاظ سره تاسو ویلی چې ډیر وکل دا ډیر لوی هغه د غدي سرتیز غونټه خلک ته نو زه دا غنم کچرته حکومت دا کوشش وکړو چې د جوډیشری سره یا د وکیلانو سره صدا یو کلیش واغستو رو دا به دی حکومت ته پاره ډیر زیات ته پاکستان د حکومت ته پاره به د تاوان خبرې ځکه چې دغه وکیلانو او دغه جوډیشری وا چې هغه جنرال مشرف په دې مجبور کو چې هغه صدارت پرې خو چې هغه یو ملټری ډیکټیټر وو نو زه دا وایم چې دا ځل دا امکان زه نوی نه مچ غنې پاکستان بس د منځدار روباسي ځکه د منځدار رئیسټو په من په پلاره کې د سپریم کورټ غونډه یو مهمه اداره او د وکیلانو یو ډیر لوی تا تعداد موجود دی، نو زه نه ګڼم چې داسې څه د منځ حل به راوځي تر څو امریکا په دې مجبوره نه شي چې هغه د دې سترې محکمې دا فیصله ومني.
شاه او دی کې ډاکټر صاحب یو بل خبره دا چې خپله یعنی د لکه طاهر خان صاحب له مشر سره پوره د دې پس منظر بیان کړي د عمر شیخ او تاسو ته معلوم دی دغه ټول دغه دومره وخت په زندان کې تیرول د د بذات خود آزادې دل خلاصې دل بیرته راتلل د بذات خود په پاکستان کې د یعنی ایکستریمیزم یا انتها پسندی یا د خپل پس منظر وسلوالو پراغه باندې د دې به اثر چوي کده را خوشی هم سي او را هم شي یا غته یو لار شته چې د غلارې ډب کې چې بیا دغه سي فعالیتونه نو کی چې په پاکستان کې د ترګری یا د وسلوالي یا اورپ کې توب یا د انتیاګری خواته لاړ شي.
د کاکر صاحب دا کوم فیصله چې د عدالت لخوا راشي د هغه داسې اثرات وی او تاسو صحیح نشاندهی وکړه چې کچر یو کس خلاص کړی شي د جیل نو هغه بیا هم خپل کارونه کوي نو دا خو د ریاست لپاره یو بل وی چیلنج جوړی دی شي. دا هغه مشکل دی چې کوم د پاکستان حکومت ورمخه ته دی، یو خو دا یو امکان دی چې ممکن ده چې هغه بیا هغه خپل فعالیتونه هغه بیا د سره بیا شروع کی، او دویم دا چې یو ډیر لوی عالمی طاقت امریکا په هغه باندې خواشینی او خفګان ظاهر کړی دی. نو د پاکستان حکومت دا وخت کې څنګه چې پانګریزه کې په یو ټایټ روپ باندې روان دی او هغه کی فیصله کول شاید ګران دی، نو زما په خیال باندې یو د دې عدالتي اړخ دی او بل د دې انتظامی اړخ دی، دواړه طرف ته د پاکستان حکومت دی وخت په مشکل کې دی.
ښه باندې ډاکټر صاحب تاسو تر اعظم یو څو منټه دي طاهر خان صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د دې خبره وکړه تاسو په خیال باندې د منځ لار لکه ډاکټر صاحب وایي چې بالکل د امریکې او د پاکستان ترمنز د منځ لار راستل تلل سوي ده، تاسو په خیال باندې د منځ لار د ډینل پال په کیس کې بند سوي ده کنه نورې لارې چارې همستا
نورې قانوني خو زما خیال چې ما څنګه مخکې وی لارې یا خو بند دي یا ډیر محدود دي، ځکه چې د سپریم کورټ نه خدلتا یو بل فورم نشته چې دا غي نه رسته بیا مغه تلاشي. البته په پاکستان په قانون کې خو سزا چې وش شي نو دغه بیا د معافی د پاکستان په قانون کې صدر توی ولسمشر توی، لیکن دلته خو بل شان نو. البته لکه څنګه چې د ریمن ډیوس 2010 کال کې یو امریکایي چې کله دوه کسان په لاهور کې اوجل او روس باغې په دغه په بنیاد پاکستان او د امریکا مابین یو ډیر زیات تعلقات هم خراب شو، یو ټینشن و، لیکن بیا په ورځو کې هغه مسله داسې حل شوه چې هیچا یې توقع نه لرله چې دا بوشي او تر اوسه پورې باغې باندې بیا خاموشي ده. نو حکومت به یو امتحان خوده چې آیا څنګه امریکا قانې کی، امریکا مطمئن کی، او ځکه چې په قانون کې خو حکومتونو به لیدل ده او امریکایانو هم به لیدل ده، سپریم کورټ خو او د سن های کورټ خو دا احمد عمر شیخ او دغه ملګرو په حق کې فیصله کړی ده او د نظر سانې پیلونه غو مسترد شوی دي. نو د حکومت دی چې اوس څنګه په امریکا هغه مطمئن کوي او یا د احمد عمر شیخ کورنۍ مطمئن کوي، ځکه چې یو جنجال خو دی، یو مشکل خو د پاکستان لپاره دی.
مننه طاهر خان صاحب. ډاکټر صاحب اخیری پوښتنه کوم چې ستاسو په خیال باندې یعنی په داسې حالاتو کې ستاسو د دې یو قانوني او عدالتي اړخ هم دی، یو قانوني اړخ دی، بل چې دی هغه انتظامی اړخ دی، او پاکستان چې دی هغه یو خواته پاڼ بل خواته پلانګ یعنی په ډیره لکه تاسو وایئ چې پر رسۍ روان دی کنه ډیره سخته دورته، نو په داسې حالاتو کې خپل په داخلي توګه باندې پاکستان هغه کمی لاري خپلولای شي چې سیخم ونه سوځي او کباب یعنی مطلب دته هغه لاري جوړ شي چې په کومه طریقه باندې دا هر څه بیا تر لته راولای شي.
زه داسې فکر کوم چې یو لار شته چې د پاکستان حکومت د عدلیه سره چې کوم جوډیشری د هغه د مشرانو سره په دې باندې سلا مشوره وکړي او که هغه یو حل په قانون کې دنه یو گنجائش راوستي شي خو بیا شته او پرته د دینه اس حل ماته په نظر نه راځي دا فیصله به امدا سه د دې عملی کیږي.
صحیح دی ډیره ډیره مننه ډاکټر فخر اسلام صاحب ستاسو په دې بحث کې د برخه اخیستلو، او درخان صاحب ستاسو ډیره ډیره مننه د بحث وخت هم دومره وو. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته خدای پاماني وایم، ډیره مننه. او د مشال تورن لاندې بحث اوري، د مشال تورن لاندې بحث کې پر دې خبره کوله چې د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پرل د قتل په کیس کې نیول سوی د عمر شیخ د سپریم کورټ د فیصلې لمخي د حکم ورکړ سوی چې هغه خلاص کړل سي. عمر شیخ او په دې حواله باندې مشال ریډیو بحث کولې، ځکه چې امریکا پر دې خفګان شولې دي، او د خفګان شولو په نتیجه کې د امریکا بهرنی چارو وزیر د پاکستان بهرنی چارو وزیر سره خبري کړې دي. د دې سربېره د پاکستان حکومت بیا د نظر ثانی په درخواست کې ځان فریق کړي، خو بیا سپریم کورټ په دې باندې فیصله ورکړه د عمر شیخ په حق کې. نو دغه د پاکستان او امریکا د پاره د تعلقات په اړه څومره چیلنجینګ یا چیلنجونګ یا څونه ننګونګ کې دي، په دې باندې خبري کولې د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخر اسلام را سره، او د مشالې دوه همکار طاهر خان په دې بحث کې برخه اخیسته. د بحث وختوم دومره تاسو ته اجازه درکوم، د خدای پامان.